السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو لپاره د مشیر سر تاج عزیز مرکه په بلوچستان کې د دو اف سی اهلکارو د پاکستان سرحدي سیمې ته سیرمه د 1200 ایرانی سرحدي ساتونکو وجنه په خیبر پختونخوا کې بد امنی او په نورو مزګانو به هم رپوټونه واره او نیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه واره.
د پاکستانی وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د طالبان سره به خبرې ډیر زر شروع شي. نن په بلوچستان کې دوه اف سی ال کار او بیګا د پاکستان سرحدي سیمې سره په ایران کې 1200 ایرانی سرحدي ساتونکو وژل شوی دی. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی دی او دغه ته یو سکول هم سوځول شوی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بلل ده. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او امریکایي انتظامی سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. بلخوا د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ډیوی ریډیو سره په یو مرکه کې ویل چې پاکستانی طالبان سره د مذاکراتو په اړه نواز شریف د امریکایي صدر سره هم خبرې کړي او دا مذاکرات به زر شروع شي.
پرائمری صاحب امدا ایکسپلین کر چیزوں کا یو کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جوڑو ایک بنا ہوئے قانون امراضی لکچے کراچی دبارا مونگا رینجرز لا پاور ورکر بیا کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہ جوڑو اگر ڈیر ضروری ہے ظاہر دے چاہ وقت سوک نشی ویلی سمر وقت پہ لگی اور پرائم منسٹر صاحب دا ہوئے چاہے آئندہ یو 100 روزوں کے بعد ڈائلاگ شروع شی بیا پتہ لگی چاہے دے سے امکانات تھی اور سب پروگرس کے دی.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له څلور ورځني سفر وروسته پرون خپل هیواد ته رسیدل دي. په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی دی. سوات معلم جبید د ټلګرام پولیسو محرر مشال رډیو ته ویل چې د څرګند وسلو نن سهار د ځایي امن کمیټې مشر جاوید په ډزو وژل دی. لیدې وروسته پوځ او پولیسو سیمه په ولکه کې اخیستې د لټون عملیات شروع کړي دي. بل خبر له مخې د سوات چارواکي وایي په شالپین غاړه سیمه کې بیګا د جنکو یو سکول سوځول شوی. همداراز په بنو کې هم چارواکي وایي چې دغلته د جنکو یو مډل سکول په چونکو توکو الوزول شوی دی. نن په بلوچستان کې دوه اف سی ال کار او بیګا د پاکستان سرحدي سیمې سره څیرمه 1200 ایرانی سرحدي ساتونکو وژل شوی. په کوټه کې د اف سی ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن مشال رډیو ته وویل چې د مستونګ په درنګړ کې له بلوچستان د ایران تفتان ته پر لار شیا زیارت کوونکو سره د امنیت لپاره روان د اف سی ځواکونو په یو گاډي د سړک غاړې د بمی چاودنه نن شوي. بلخوا د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا خبر ورکړی چې د پاکستان سرحد سره نږدې 1200 ایرانی سرحدي ساتونکي د هغه وسوال سره په نښته کې وژل شوي چې له پاکستانه وروختي وو. د رپورټ له مخې د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې شوې د جګړه کې 15 نور ایرانی سرحدي ساتونکي زخمیان شوي هم دي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې ده نو دوی په معلومات نه لري. د ایران د سرکاري اژانس خبر تر مخه چارواکي وایي د دې معلومات له معلومولو لپاره تحقیقات روان دي چې برید کوونکي د نشه یي توکو قاچاقونکي دي که د ایران حکومت مخالفین. د دوړو پیښو په اړه کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه څه نه دي ویلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سنیټر کارل لوین څرګندونې یو فرضي نظر بولي او وایي امریکا ژمنه کړې چې له دې هوا سره به مرستې کوي. سنیټر لوین افغانستان ته له سفر وروسته ویلو په دې وروستیو کې له افغانستان ته له سفر وروسته ویلو چې که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک نه کړي له دې هوا سره به د امریکا مرستې بندې شي. خو په دې اړه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی وایي
اوس د فرضي خبرو وخت نه ده. دا ډېر مخکې د وخت نه خبره ده چې موږ په دې باندې تبصره وکړو چې دوه اړخیز امنیتي موافقتنامه امضا کیږي یا نه امضا کیږي. دغه تاثیرات به د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو باندې څه وي؟ موږ په ډېر وضاحت باندې ویلي دي چې افغانستان دا غواړي چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو امنیتي موافقتنامه امضا کړي. ولې داسې یو موافقتنامه چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت ته، د افغانستان خپلواکۍ ته، د افغانستان ملي ګټو ته واضح او روښانه احترام شوی وي او د افغانستان ملي ګټې په هغه سند کې منعکس شوي.
بلخ افغان چارواکو ویلي چې د دې تړون د څېړلو لپاره به په نومبر میاشت کې یوه لویه جرګه راغواړي. چرواکی وای افغان او بهرنو ځواکونو د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلو په ضد عملیات کړی چې په کې اته وسلوال وژل شوي. دوی وای په وژل شوو وسلوال کې طالبان دوه قمندانان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولی ویاند اتوله خوګڼی وای عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صد مرده سیمه کې شوي دي. یو بل خبر تر مخه په کونړ کې چارواکي وایي چې بېګا د امریکا ډرون جازونو په یو برید کې د یو عرب جنګیالي په شمول دوه وسلوال وژل شوي او په یوه بله پیښه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو په نښته کې درې وسلوال له منځه تللي. طالبانو لا تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. په افغانستان کې د سری صلیب نړیوال کمیټې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. رپورټ وایي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼ میشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله ملکي نقصانات هم زیات شوي دي. سری صلیب نړیوالې کمیټې په ښکېلو غاړو باندې غږ کړی دی چې د ولسي وګړو ژوند خوندي وساتل شي. په شام کې په القاعده پورې تړلې النصر ډلې غو رپورټ رد کړی چې د شام ټلویزیون خبر کاوی ویل چې د دې جهادي ډلې مشر وژل شوی. د النصر ډلې غړو ویل چې ابو محمد الجولانی روغ جوړ دی. د شام ټلویزیون تر دې مخکې خبر ورکړی چې الجولانی د شام په شمال لویدیځ کې وژل شوی دی او د دې خبر نور تفصیل نه خبر کړی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د کانګرس لغړو غوښتنه کړې چې د اوس لپاره پر ایران نوي بندیزونه نه لګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل هیله لري چې د کانګرس غړي به په ایران سمدستي نوي بندیزونه لګولو څخه خلاص واخلي چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه نړیوال خبرو ته د پرمختګ چانس پیدا شي. د بهرنیو چارو وزارت ویندې جنساکي د کانګرس لغړو غوښتنه کړې چې د سفارتي حلو ځلو لپاره د نرمخ تو خیو کچرته خبرو نتیجه ور نکړه نو پرتلون کې کوه بیا تهران باندې نوی بندیزونه لګول کیږي. دا خبر نو پای
خبرینم دا بشیر غوښنا اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وایي امریکا د پاکستان له خوا له طالبانو سره په خبرو اعتراض نشي کولی. د خیبر پختونخوا حکومت د امنیت په لړ کې په مرکزی حکومت نیوکې کړې. د صوبې یو سینیئر وزیر وایي په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو وجه صدا او د امریکا لخوا د مرستو ترلاسه کولو باوجود هم به دا مسله څنګه هواره شي. یو کارپو وایي او اونیز خبرونه جمهوریت کې باور چې په افغانستان کې د بیان ازادي په سهال کې ده.
هغه وعدو ته نه رسېدلو کې دوی پوره ازادۍ لري. لا هم ځینې خلک په هغه کې د ازادۍ باندې باور نه لري. دغه ازادۍ داسې فکر کوي چې دا یو وارداتي پدیده ده چې تر راغلې ده.
د نور رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د امنیت او بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې امریکا د پاکستان لخوا له طالبانو سره په خبرو اعتراض نشي کولی ځکه چې له طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز د پاکستان ټولو ګوندونو منلې ده. نوموړي زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو سره به په راتلونکو څو ورځو کې خبرې شروع کړل شي. له سرتاج عزیز سره د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبریال افتخار حسین په واشنگټن کې ځانګړي مرکه او په لومړي سر کې د پښتلي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د افغانستان په اړه تر 2014 کال وروسته د څه ډول رول لوبولو باور ورکړي. نو سرتاج عزیز وایي
زمونږ اعلان شوه پالیسی دا همدا ده چې مونږ نان انټرفیرنس اند نو فیورټس چې مونږ افغانستان کې دخل نه کول غواړو یا تر کې مونږ مداخلت وکړو. مونگا غواړو چې افغانستان کې ټول چې کوم سټیک هولډرز دي هغه یو بل سره په خپله خبره وکړي. افغان اونډ افغان لیډ پیس پروسس یا ریکنسیلیشن پروسس چې هغه څنګه طریقې سره خبرې کوي که بار والا وطنونه که هندوستان سي که پاکستان سي که ایران سي که سنټرل ایشیا سي هغه دې کې راضي نو بیا به معاملات نور پیچیده شي. نو پکار دادی چې افغان پریدو چې ځل افغان خپل منځ کې سنس سمجھوتا وکړي بیا موږ ټول کمپلیټ کوو چې هلته ریکنسٹرکشن وکړو ډیولپمنٹ وکړو تجارت وکړو هغه کې هیڅ مار نشته بلې چې هغه افغانستان ته ضرورت امې د امدادو د دې دغه خو هلته کې چې کوم پاور ویکیوم کریئیټ کیږي آیس ایف فورسز د وډرال په وجه سره دا هغه کې کومه کمپلیټ کوو یا پراکسی وارز خپل کوو هلته نو دا به سچویشن نور کمپلیکیټډ شي. نو دا پالیسی امریکا واقعي د سہیو غنلا او ویلکم کړه او موږ همدا سازو کوي دا پاکستان یوازې نشي کولی ک نور وطنونه هلته کې د سیاسي مداخلت یا دې کې نه کوي نو بیا موږ هم تیار یو او که وای نور کئی نمو دا پارا بے حالات زیاد مشکل شی
او دا پاکستان مسلم لیگ نواز دلی حکومت چی دے دا طالبان و سرا تر امن خبر و ترو دا غا پروسا چی دے دوی وی چی من با خبر اتری کو اول خوک تاس دا وی چیر دا غا خبر اتری سم رنیز دی وقت کی کی دون کی دی او دویم دا چی پا دی باندی دا امریکا صدر براک اوباما سر اسپانس و ساکس و لمل او وی دیتا سنگا گوری چی پاکستان پا خپل کردنن طالبان و سر خبر کی
دیکی پرائم منسٹر صاحب ہم دا ایکسپلین کر چیز ہوں گا یو کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جوڑو ایک بنا ہوئے قانون ہم راضی لگ چاہیے کراچی دا پارا ہوں گا رینجرز لا پاور ورکر آگے کے زمین کا چکم ایڈمنسٹریشن اگر آگے لے وٹنس پروٹیکشن اور ججز پروٹیکشن آرڈیننس بیا کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہ جوڑو اگر ڈیر ضروری ہے سلورم نہ خبر ادا کہ دیکھ کے ٹوٹل پولیٹیکل سپورٹ پکار دے نو آل پارٹیز کانفرنس را گئے اور آل پارٹیز کانفرنس دا فیصلہ کا متفقہ چی اول نیگوسیشن لا چانس ور کول پکار دی نو ظاہر دے چی امریکہ پدے خبر اعتراض نشی کولے چی زمانگا ٹول پولیٹیکل پارٹیز دا خبر غواڑی چی ٹول نمک کے ڈائلاغ نو ظاہر دے چی دا وقت سوک نشی ویلے چی سمر وقت بلگی اور پرائم منسٹر صاحب دا ہوئے چی آئندہ یو سو روزو کے بعد ڈائلاغ شروع شی نو بیا پتہ لگی چی دے سے امکانات تھی اور سب پروگرس کے دیشی
صحیح دا ڈرون مسئلہ چھ دا لاول خود دل تا کی مونگا چھ کلا دا جوائنٹ سٹیٹمنٹس گورو دا بیانو نا گورو نا دا یو خ پروڈکٹیو وزیٹو پا دے کے دیر سطر لاسو شو کی دا پاکستان پا نظر کم اس کا مقتلی شی خو زیاد تر بیا شایان چھ دی پا میڈیا کی دا ہیڈلائن سیو نا دا دا دے ڈرون وو پا دے باندے بسرگند دا چھ نواز شریف صاحب ویلی دی چیر دا ماو سر خبرو شو ماو تا دیر کلیئر کٹ اور دیر صحیح خبر کرے چھ دا مونگ نا والو خو آیا دوی در پدی باند باوری دی دوی پدی باند کنوینس دی چی پاکستان دا نواری او پاکستان سر بیا متبادل سدی که چری دانی زکا چی حکومت خوی جی پر شمالی وزیرستان کی با پریشن نکی
گرا دی که ڈرون ہم لوگ چی کما خبر دا دی که ظاہر دی چی یو خو 2010 کے دیر دی فریکوینسی وا قریباً 110-115 اٹیک شوی پا تول کال کے بیا 70 تر آرل بیا 40 تر آرل دی کال کے صرف 19 تی یو قسم تا ٹیپرنگ آف خو روان دے ولی اگئی داوائی جی مونگا مقاصد زیادہ تر حال شو حاصل شو ہم مونگا دے ہم مخالف یو نواز شریف صاحب جنرل اسمبلی کے مدل دم دا خبر اوکڑا جی دے کے یو خو بے گناہ خلق دا کی گی بیا گئی کے نور غصب برازی اور ٹیررز زیادتی گی نو دا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی یعنی سچ لگا ڈیرا فائدہ کی گی تاسو اندازے پر مطابق نقصان اگے نہ ڈیر زیادہ تے نندا تاسو بالکل بند کیا نو بہتر بھائی اگے ظاہر دے چھ دا اعلان ہونے شی کولے خو زمونگا دا خبر دو میں اثر شوی دے چھ دا اگے فریکوینسی ڈیرا کم شوی دا او اس بین الاقوامی پریشر ہم راضی ولے چھ دا اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل ہم پدے بیان ورکڑے چھ دا اگینسٹ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا دے اور نور این جی اوز ہم پدے مانے خبر کڑی دی دس از اگینسٹ ہیومینٹی دین پدے خبر کڑی دی نو دباؤ دا سے حل تا اورس دے چھ ما پا خیال دے چھ کاغی اعلان نمو کی چھ مونگا دا بندو فارملی خو یو پریکٹیکلی بدا قریباً زیادہ تر ٹیپر آف شی دا زنگ قریباً ٹیپر آف شی
او پا دا وقت پاندے بیا پا واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ ہم را رہے چی را دا پاکستان حکومت و خاص کر دا کال 2001 یا اول اس پوری اغا وقت یادی پایی که دا پی 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 گورنمنٹ ہم رازی او دا مشرف وقت ہم سلک دیر برازی نو پا دی باندے دا دا پاکستان پر یو مشکل پوزیشن
گر آگے که دو خبر دی مشرف صاحب خپل یو انڈرو کے کرے ہو ما بخیال اعتراف چی ما سر وربل انڈرسٹینڈنگ ہو ڈاکومنٹ یا سداغا نشتا خو بنیادی خبر دادا چې یو سیاچ یو وطن د سوورنټی خلافی یو حکومت هم داغا مارگیج نشی کولی دا داغه ای سیاسیت نشته که داسې چا خبره کړی می او دې لپاره دا دغه نشته او ما په خیال پی پی گورنمنٹ مشرف نه پس هغه پالیسی روانه وا او هغه چونکه هغه وخت کې حالات زمینی داسې وو چې هغه دغه نشو کولی خو هغه دومره سخت موقف نه اغوستی لکه چې مونږ اغوستی دی دا هغه اوس اثر شوی دی او ما په خیال دی چې آینده به وشي.
تاسو د پاکستان د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مرکه اوریدله چې د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبریال افتخار حسین ورسره په واشنگتن کې کړی و. بلخوا د لوی اختر پروس په ځانمرګي برید کې د بجل شوي صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور په حق لا تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه شوې وه. په دغه غونډه کې د صوبایي وزیرانو په مرکزي حکومت سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې که مرکزي حکومت د اسلام آباد د ټولګوندیز غونډې په رڼا کې له وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو عمل پیل نه کړل شو نو بیا به د خیبر پختونخوا حکومت په خپله په دې لړ کې خپل کردار لوبوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د انصار المجاهدین نومي وسلواله ډلې په ځانمرګي برید کې د صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنڈاپور د وژنې وروسته د راپورته شوې صورتحال په اخلا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د جمعې په ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وویل چې کچېری د مذاکراتو د لارې د امنیت د ستونزې د حل راوستلو په لړ کې دوی د مرکزي حکومت نه مطمئن نه وو نو صوبایي حکومت به په دې لړ کې بیا خپل فیصله پخپله کوي. مونږ د دې له وجې د وفاقي حکومت سره ولاړ یو چې یووالی په نظر راشي او د مسلې د حل طرف ته مونږ په مخ لاړ شو. د دې ترڅنګ زه دا هم ویل غواړم چې کچېری مونږ د مذاکراتو د لارې د امن د هڅو نه مطمئن نه وو نو صوبایي حکومت به بیا خپلې فیصلې په خپله کوي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق هم د امنیت په لړ کې په مرکزي حکومت ډېری سختې نیوکې وکړې او وی ویل
مرکزي حکومت ته ټول خلق رو مهدې پر کا چې مذاکرات په کار دي خو دې مذاکرات مبارک هم کړې نشو. وزیر اعظم شه چین ته تللی شي, وزیر اعظم شه افغانستان امریکې ته رسېدلی شي, وزیر اعظم شه کابل ته تللی شي, خو وزیر اعظم شه دلته را مذاکرات را پاره پر وای کو نه کړ. زه په شک کې وم چې خدا خبره امس کوما او خپخ کارې دا خبره وې چې مرکزي حکومت زمونږ له شنو تماشا کوي, مرکزي حکومت زمونږ د چغ د مزالي, مرکزي حکومت په جندت کې دانشتا چې په خیبر پختونخوا کې امر قائم شي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر سراج الله وویل چې کچېری مرکزی حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو عمل پیل نکړو نو بیا به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مذاکراتو د دې بهیر مشري په خپله کوي. د یادونې وړ ده چې د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیز غونډه کې د ترګرۍ د ستونزې هوارولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو د وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کولو سلا شوي وو خو د هغې وروستو په پېښور کې درې خونړۍ چاودنې وشوې او د اختر په ورځ د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنډاپور هم په ځانمرګي برید کې ووژل شو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غونډې حال تاسو اورېده. بلخوانین په بلوچستان کې دوه اف سي اهلکار او بیګا د پاکستان سرحدي سیمې ته سیرمه ولس ایرانی سرحدي ساتونکي وجل شوي دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال لسره د ټلیفون په کرخه ده که تاسو زما غږ اورئ نو د دې پیښو تازه معلومات راته راکړئ.
مننه انیسا. لومړی به زه د پاکستان او ایران پر پوله چې کوم د راپېښ شوې ده په دې باندې د جمعې او د خالی په منځنۍ شپه باندې د پاکستان او ایران پر پوله د ایران فعالیت د سیستان بلوچستان د ایران صوبه ده چې په دې کې د پاکستان په پوله سره د ایرانی سرکاري خبري اجانس په خبره چې د وسلوالو او د ایران سرحدي ځواک ترمنځ شته تللی چې کته هم د پاکستان په بلوچستان په کوټه کې چې زموږ د بلوچستان د کورنۍ چارو له کتاب سره خبري وشي هغه وایي چې چارواکو سره خبري وشي هغه وایي چې دا پېښه د ایران غاړې ته شوې ده د پاکستان خوا کې څه خبره خو د ایران سرکاري خبره ده چې د پاکستان غاړې ته په پوله باندې خاص شوې ده تر اوسه پورې په دې کې اول سرتیر د ایراني سرحدي ځواک سره وجه شوې ده د دې پېښې مسؤلیت حکومت نه لري البته دلته دوا قسمه وسوال دلته کې دي چې یو هم سنی افراطي ډله جند الله ده چې هم دلته د ایراني د ایران له څو کلونو راهیسې د ایران په ځواکونه باندې بردونه کوي او د هغوی مسؤلیت ته غاړه اخلي او له دې سره بیا د پاکستان د بلوچستان ایالت او همدغسې بیا د ایران سیستان بلوچستان چې کومه پوله ده د ایران او د پاکستان په دې باندې ایران ته او بیا دغسې اروپایي هیوادونو ته له کوټې څخه له بلوچستان څخه له پاکستان څخه او افغانستان له ځینو ښارونو څخه کوم چې نشه یي توکي دي د هغوی چې کوم قاچاق کېږي هغه هم په همدې لاره باندې کېږي نو په تېر وخت کې ګواکې د دې افراطي افراطي ډلې جندالله لخوا هم دغسې بردونه شوي دي په ایراني ځواکونه باندې او هم دغسې چې کوم قاچاقبران دي هغوی لخوا
سما د خود دې مسولیت چانه دې منلې خو د دې بل چې کومه پیښه شوې ده په کومه کې چې دوه اف سی هلکار وجل شوې دي دا غي تازه معلومات څه دي
د د د لقطه څخه نن سهار ایران کفتان شاته شیعه د کوون کې روان او سینما ځای چې لقطه څخه ایران تجارت کوي باندې دا غوي سره په دې بوزدي باندې مخکې امر د نسوي د هغه لپاره د بلوچستان صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د سکواډ لپاره دوی ته د امنیت لپاره د پولیسو او ملشاد ځاکونو موټری ورکړي چې دغه به دوی د امنیت لپاره به دغه د سکواډ موټری ورسره یو دي د بستر به دي په همدې باندې یو بل څوی دی د بلوچستان مستنګ سیمه د مستنګ د رنګر سیمه ده چې دا د سرکاري چارواکو په خبره چې په یو موټر کې د کوم چاویدن کې څه پر ځای شو او کله چې دا موټر د سکواډ د ملشاد ځاکونو د سکواډ موټر خطرې ده نو هغه و چاو دي په دې کې د ملشاد ځاکونو د وسر تیر وجل سوی دي د دې پېښې مسولیت هم تاسو ته کومه ډله خبر کړنه نه خو په تیر وخت کې دا چې پېښه مسولیت بلو دلته چې کومه سوال ده دا د شکرې څنګهوي هغه دې دغه پېښه مسولیت په تیر وخت کې قبول کړی دی
سید ډېره مننه تاسو د مشال لیډیو د خبريال لخلي اوریدل چې نن په بلوچستان کې دوه اف سی اهلکارو بیګا د پاکستان سرحدی سیمه سرسیر ما ولس ایرانی سرحدی ساتون کی وجل شوی دی او اس بلار شو یو دما با واخلو د غیر استرازو بیا تاسو بل ریپورت نشر کو
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
پاکستان یو په لسیزو راهیسی له امریکا څخه په لسی او په سی برخو کې په عربونو ډالرو مرستې ترلاسه کړې دي او بل په لو په دې ملک کې د مذهبي ګوندونو په ګډون په بیلابیلو کړو کې د امریکا ضد احساس موجود دی دا صورتحال ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي لکه په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو وجه څه ده د دې تر شا د چا لاس کېدای شي او آیا د امریکا لخوا په عربونو ډالرو مرستې په پاکستان کې د اوسیدونکو خلکو په ورځ نی ژوند سم مثبت اغیز لري او کنه زمون همکار بریوال کاکړ په دی اړه یو ریپورت جوړ کړی دی
د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیاتې کړکېچنې شوې وې چې امریکا د 2013 کال د مې پر 2 منېټه د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلو اوس یو پلو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي دورې د هیله پیدا شوې دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي او بل پلو امریکا پاکستان ته د هغو مرستو لړۍ بیا پیل کړې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته درولې وه اوس پښتنه دا ده چې د امریکا په عربونو ډالرو مرستې د پاکستان په مذهبي او نورو کړیو کې د امریکا ضد احساساتو په کمولو کې ګټه رسوي او کنه د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وای په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات د کمیدو پر ځای زیات شوی دی له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده نو هغه وویل
مذهبی
حلقے 1980 کی دہائی دا مذهبی کڑی په 1980 لسیزه کې امریکا سره یو ځای د سوویت یونین پر ضد په افغانستان کې جنگیدي نو هغه وخت د امریکا خلاف نه وي او اوس چې د امریکا او د دوی ګټي یو د بل مخالفي سوی نو دوی د امریکا خلاف سول او بل پلو زموږ حکومتي او پوځي کړیو ته هم چې کله پر امریکا د فشار اچولو ضرورت سي نو په دې مذهبي کړیو د امریکا ضد احتجاجونه کوي
وقتاً فوقتاً امریکا کے خلاف
پښتنه دا ده چې که د پاکستان حکومت او پوځ یو پلو له امریکا په لویه کچه مالي مرستې ترلاسه کوي، نو بل پلو د همدې امریکا پر ضد د احساساتو راپارولو ته لمن ولې وهي؟ د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
چکل تاسو دا وایست چې پاکستان خو امریکا تباه کړ، هند تباه کړ او اسرائیل تباه کړ، نو د دې معنا دا سو چې په پاکستان کې هیڅ خرابي نشته. زما په نظر دا یوازې د خپلو نااهلیو د پټولو لپاره دا چلونه کوي. د پاکستان په تګلارو کې تر ټولو لوی تضاد همدا دی چې یو پلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او بل پلو ولس دانه وایي چې موږ دا ولیکو. یو پلو له امریکا مالی مرستې اخلي او بل پلو د ډرون په نامه د امریکا پر ضد کمپاین کوي.
که په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات لرونکي ځینې مذهبي او نورې کړي د حکومت او پوځ لخوا د خپل مقصد لپاره راپورته سوي وبلل سي، هم نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې په عام ولس کې په ښکاره او لویه کچه امریکا په لوی احساسات نه تر سترګو کیږي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای د دې وجه دا ده چې د امریکا مرستې نیغ په نیغه ولس ته نه رسیږي.
مافي یاد شي چې کله په دې 2000 کې سیلاب راغی، نو په کلام کې چې کله د امریکایي مرستې ورسېده نو هغه ته خلکو امریکا زنده آباد جوړښتونه ویشتو. بهرحال چې هیڅ پنیره خلکو ته دا ګټه ورسي که هغه د تجارت په حواله وي، که هغه د اقتصاد په حواله وي، که هغه د تعلیم په حواله وي، که هغه د سړکونو روډونو پلونو په حواله وي، که هغه د اسپتالونو په حواله وي، د صحت په حواله وي، چې هیڅ پنیره د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته هیڅ پنیره ورسي، نو ما ته ښکاري چې دا ډېر لوی فرق راتلی شي.
د حسن عسکري او خادم حسین خبرو ته په کتلو سره دا پوښتنه رامنځته کیږي چې دا مرستې چیرې ځي او څه ډول خرڅېږي چې په ولس کې اغیز نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای،
اول خدا دې چې په دې ټول اقتصاد باندې لاس د بره دې د فوجیانو او زیاتې پیسې اوسه پورې فوجیانو لاس ته ځي. دا هغه ګرانټ په شکل کې وي که هغه د قرضې په شکل کې وي، یو خو چې څومره پیسې هغه نیغ په نیغه جیب ته اچولی شي هغه واچوي، بل دا چې هغې خپلې کمپنیانې جوړې کړې دي چې د هغې په ذریعه باندې لکه ټیکې میکې هغې له ورکړي او د هغې په ذریعه وخوري. بل د بیوروکریسي چې ده د هغې په ذریعه باندې کم چې د ترقیاتي کارونه وي نو هغې کې پټه پناه ډېره غټه پیمانه باندې وکړي. سرحد پورې سره بیا هغه سیاستدانان چې هغه د فوجیانو خبره اوري نو هغې هم پکې شامل کړي، نو دا پیسې وخوړی شي دا په ترقیاتي کارونو کې لګي نه، حالانکه په کاغذ باندې هغې په ترقیاتي کارونو باندې ښایي خو لګي نه.
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د ولسي اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا او د هغه له مرستیال بریګیډیر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو او د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې پاکستان له 2001 کال راهیسې له امریکا څخه لږ تر لږه 40 ارب ډالره پوځي او غیر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي.
د بریوال کاکړ رپورټ تاسو اوریده. اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سینیټر کالیون سرګندونې یو فرضي نظر بولي او وایي امریکا ژمنه ده چې له دې هیواد سره به مرستې کوي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت شرایط واضح دي او د دې سند د لاسلیک یا نه لاسلیک په اغیزو هر ډول تبصرې له وخته مخکې بولي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې کابل له واشنگتن د امنیتي او دفاعي سند په اړه 90% موافقه ته رسیدلی او د پاتې اختلافاتو په اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي. ښاغلی موسازی د امریکایي سناتور د څرګندونو د تایید یا رد په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دوی په تیرو 10 کلونو کې د امریکا له حکومت او کانګرس سره ښې اړیکې درلودې او هیله ده چې همداسې دوام وکړي.
د فرضي خبرو وخت نه ده، دا ډېر مخکې د وخت نه خبره ده چې موږ په دې باندې تبصره وکړو چې دوه اړخیز امنیتي موافقتنامه امضا کیږي یا نه امضا کیږي، دغه تاثیرات به د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو باندې څه وي. موږ په ډېر وضاحت باندې ویلي دي چې افغانستان دا غواړي چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو امنیتي موافقتنامه امضا کړي، ولې داسې یو موافقتنامه چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت ته، د افغانستان خپلواکۍ ته، د افغانستان ملي ګټو ته واضح او روښانه احترام شوی وي او د افغانستان ملي ګټې په هغه سند کې منعکس شوي وي.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیسیون مشر کارل لوین افغانستان ته له سفر وروسته وویل که افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کېدو کې ځان رامنځته کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. د کارل لوین له دفتر څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې دا خبره له ولسمشر حامد کرزی سره په ملاقات کې هم مطرح شوه، خو د جمهور ریاست په خبر پانه کې د مسلې ته اشاره نه ده شوه. د ارک خبر پانه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د پنځم په ورځ له د امریکایي سناتور سره ملاقات درلود، او سناتور ویل چې امریکا له افغانستان سره پیاوړې او دوامدار اړیکې غواړي.
د اسد الله لودین رپورټ تاسو ته د مشال ریډیو اوره د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو. خو اوس د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواخ نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي ډیر ژر به تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع شي. نوموړي پرون جیور ریډیو سره په کړي و مرکه کې زیاته کړه چې په دې اړه وزیر اعظم نواز شریف واشنگټن ته د خپل روسي دورې په مهال امریکایي صدر باراک اوباما سره هم خبرې کړې. بلوچستان کې اف سي چارواکي وایي د ایران تفتان ته تلونکو شیعه زیارت کوونکو سره روان ګاډي باندې نن په مستون کې چاودنه شوې او دوه اهلکاري وژل شوې دي. بلخوا ایراني چارواکي وایي دوی د وسلوالو هغه پرونی برید په ځواب کې چې دوی څوارلس سرحدي ساتونکي وژلي وو نن شپاړس یاغیان پانسي کړي دي. ایراني رسنیو ویلي چې دغه وسلوال له پاکستانه وراوښتي وو. کومې وسلوالې ډله د ډلې د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. نن په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی دی او بیګا په سوات کې د جنکو یو سکول سوځول شوی. همدارز بنو کې هم د جنکو یو سکول په چونکو موادو الوزول شوی دی. افغان چارواکي وایي دی روسي کې دی امریکایي سېنېټر دا سرګندونه بي ځای دي چې ویلي دي تر هغه به امریکا افغانستان سره مالی مرستې ونه کړي تر څو چې د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي. افغان چارواکي وایي هلمند کې د افغان پوځ او وسلوال ترمن جګړه کې یو طالب قومندان په ګډون لس وسلوال وژل شوی دي. همدارنګه کونړ کې د چارواکو په وینا یو ډرون برید او وسلوالو نښتو کې د یو عرب جنګیالي په ګډون پنځه وسلوال له منځه تللي. شام کې په القاعده پورې تړلې النصر ډلې د خپل مشر د وژل کېدو رپورټونه رد کړي دي او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامی د کانګرس له غړو غوښتنه کړې چې د اوس لپاره په ایران د ایران د لانجمن اټمي پروګرام له وجې نوې بندیزونه ونه لګي او د نومبر په میاشت کې د ایراني او نړیوالو مذاکراتو ته صبر وکړي.
د بشیر ګواخنه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه سروي. د دې خبرونه قربانا ملي امیر زاده ده او په دې کې نن ملمنا ناهید حسین ده. ناراضي چورو چې ناهید حسین کوم شوې سره تعلق لري. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی وایم. امید کوم چې خوشاله به یې. په نننې خبرونه کې زموږ سره د پیښور نه ناهید حسین ملمنه ده. ناهید د سواد سره تعلق لري او دا وخت په فرنټیر ویمن کالج کې د مطالعه پاکستان لیکچرر ده. هغه د پیښور یونیورسيټي نه په پاکستان سټډیز کې ایم اے کړی ده. د اسلام آباد نه د سوشل موبیلایزیشن ډیپلوما او د پیښور یونیورسيټي د لا فیکلټي نه په انټرنیشنل هیومن رائټس او یاد نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما ترلاسه کړی ده. ناهید په سواد کې یو خاص څېړنه کړې ده چې په وراثت کې د ښځو د حق په اړه ده. د دې نه علاوه هغه اوس د پېښور یونیورسيټي نه ایم فیل کوي او په پېښور کې د سکھ اقلیت ژوند ته کتنه کوي. په پېښور یونیورسيټي کې هم ناهید کار کړی دی او شوقیه شاعري او لیکل هم کوي. نو په دې پروګرام کې نن د ناهید سره خبرې کوو. نو ناهید، تاسو ته ستړي مشي وایو په پروګرام کې.
شروعات
په کوم ساسو سره د خبرو نه تاسو د سواد سره تعلق لري او په پېښور کې اوسېږئ، نو بنیادی تعلیم تاسو چیرته نه حاصل کړی دی؟
ما به دواړه دلونه شروع کې مزه چې ومنه سواد کې ومنه تمام چې بنیادی کم پرایمري لیول ورته موږ وایو نو هغه مال ته کړی دی. بیا سیدو کالج نه ما آی پی سی کړی او زر عالم پر خبر ته په خبر نه ما بی اے او ماسټر نو چې کم سی مخکې سبق دی هغه ایم فل او چې دلی جایم کوم نه د پېښور یونیورسيټي نه دلسي جایم.
نو ناهید ماشاء الله، تاسو چې کوم ما تعارف کو اوریدونکو ته، نو تاسو بلا شکار کوي لګیا دی او کړي مهم دی. نو دا څنګه دا دومره ډیر اړخونه تاسو څنګه را ټینګ کړي دي او څنګه مکار شروع کو او دا فیصله مو څنګه وکړه چې ماته د ښځو په برخه کې کار کول پکار دي یا د بشري حقوقو په برخه کې کار کول پکار دي؟ بیا تاسو شاعري او د لیکلو هم شوق لري، نو دا هر څه څنګه؟
یار تاسو دا څه وچی کله زه ماشوم وم نو زما کور د زرتنګه بیک گراوند یو ته وایي ټول تقریبا کلی کې موږ وو هغه بداس لیږي او زما نیکه په خپل یو د ښه جرنالیست والی صاحب په وخت کې پاتې شوی و. یو ما وی ته کتل ای ودا کارونه ور نه کول، دا چې ما الته د ښځو او د سړو هغه مقابله یا د هغې هغه تقابله وکړله. ما وی چې یاره دا خو یو شانت انسانان دي، دا مونږ ولې وروستي یو، دا دی ولې مونږ مخکې دي روان دي. نو بیا ما وی چې یاره زه کله هم داسې شم چې په خپل زه پوهېږم چې زه خپله څه کوی شم، نو زه به کوشش کوم چې زه ښځو طرف ته لاړه شم او زه د دې خپلې سیمې چې کومې زمونږ پښتني مېرمنې دي دي دپاره زه څه څه نه څه وکړم. نو بس دا یو سوچ و چې بس الله تعالی بیا زما سره ملګرتیا وکړله. خو زه خپل علاقې نه بلکې خپل زه د خپل کلي نه یو اوله جمعې ما نه پسې ډېر خلک راغلل، څوک ډاکټر ته لاړل، څوک چا څه ساینس ریسرچ. خو زه خپل طرف نه اوله جمعې بلکې خپل پروفایل خپله لازم چې ما ماسټر وکړو زه یونیورسټي نه ووتلم. نو هغه ما یو ښه دغه ساتو نو ما نه وروسته بیا ټولو خلکو خپلې جینکو ته دا لارې کولاوې کړې.
دا د په سر کې یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی د خوست نه، نقیب الله یمین راته فون کړی دی، ستړی مشه درته وایو.
خورکۍ زما پښتنه له ستاسو میلمنۍ څخه دا چې په پښتني ټولنه کې واقعا ډېری کلتوري محدودیتونه حاکم دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته واقعا لاره هواروي. ستاسو میلمنۍ په دې عقله څه کړي چې ځینې ناوړه دودونه دي چې په بدو کې ورکول دي، داسې نور داسې ولور دي چې واقعا یو ولا ستونزې راولاړې کړي دي. دا چې سوشیال ورکر د ستاسو میلمنه په دې مورد کې څه کړي دي او څه میسج ورکول غواړي؟
تعلیمی چې کوم دغه د مقصد د مزوین چې کټو خلک تعلیم حاصل کړي، نو دا خبره به خپل وروړو د کچې یو رسم یا یو رواج ختمو دي. نو هغه دې اوږد پروسس دی کنه، د ټایم اخلي. زم کوم تعلیم هم کو نو خپل به دا شی نه وروړو ختمي. نو ما خو دا ته زما کوشش دی چې دغه علاقونه کمې دي، نه کې د ښه تعلیم د های تعلیم های ایجوکیشن کې ورته کوم غوایو د یونیورسيټي تا د انټل یا د پی ایچ ډی یا د ماستر پاره راتلن وایي. نو زه هغه لپاره کوشش کوم چې دا هغه سره څه فائنینشلی یا کاغه کمانډ تړله یا څه داسې دغې. نو زما زیات هغه اړخته زما دغه چې زه کوشش کوم چې دا هغې را وړاندې کړم.
نه، تاسو د ښځو لپاره په یو قومي پروګرام کې هم کار کړی دی، نو تاسو کو دا هغې وضاحت ورکړئ چې دا پروجیکټ سو
دا په 2005 کې شوی و او د دې بنیادي مقصد دا و چې مونږ یو داسې آگاهي غونډې را پیدا کړو د سرحد په مختلفو علاقو کې اوسې ورته مونږ خیبر پښتونخوا وایو چې ښځې چې دي هغې که مونږ هغې ته مونږ موقع ورکو د تعلیم یا د روزګار یا نورو داسې د کور په لیول باندې څه کاروبار کا ایجوکیټډ نه کړو، د هغې دا مرسته چې ده هغه د ترقیاتۍ په لاره کې څومره اهمه ده او هغه د هغې نه څه فائدې د هغې د کور په لیول یا د ملک په سطح باندې موږ ته څه فائدې راکېدای شي. نو د هغې بیسیکلي چې کوم درې سیکټر وو هغې کې زیات مونږ ایکټیو کار مونږ کړی و. یو خو دا مونږ ورته اویرنس رایزنګ کمپین دی چې مختلف سیمینار ورکشاپس او ټریننګ وغیرہ کړي. دا دویم چې کوم وو چې اوورآل څومره په سرحد کې دا این جی اوز دي او د ښځو لپاره مرسته کول د دې سره زمونږ یو لینک مونږ جوړ کړی و چې مونږ غوښتل چې آیا په کم کم سیکټر کې کوي او دته ایدر دا هغه د دې څخه آوټپوټ ملاوي دي یا دي اسی دي بس څه کارونه کوي. او بل دا مونږ دا څه کړو چې مختلف سټډیز مونږ انډټ کړي لکه ما خپل دا څه پکې یو ریسرچ کړو د خپل علاقې سره بلته دا رائټ اف انهیرټنس دی خاصه ته په وراثت کې حصہ د پښتنو په معاشره کې دا ورکیږي نه ورکیږي او کنه ورکیږي څه دغه دي. نو دا څه د میډیا رول څه دی د ښځې په حواله سره یا بیا د اکانومي چې مونږ سمال سکیل اکانومي شروع کړو د هغې رول څه دی. دا څه مختلف دا هر
نو تاسو چې د اقتصادي اړخ هم خبره وکړه چې هغه په اقتصاد او په تعلیم او دغه شانتي په دې اړخونو تاسو زیاته توجه ونو، بیا آی کې څه داسې کارو لکه ښځې ځان له روزګار نشي پیدا کولی؟ که تاسو پښتني ټولنه ته وګورئ نو هلته عمومي توګه باندې هغوی کار نه کوي بلکې زیاتره په کورونو کې وي. نو بیا تاسو داسې څه د هغوی د کار روزګار په حواله سره تاسو څه کار کړی دی یا څه داسې پلان مو څه داسې و چې هغوی ځان ته روزګار پیدا کی؟
بالکل جی، هغه لپاره مونږ خدا ته وچی مخ کې لکه وفاقي حکومت یا نور چې کوم مونږ سره ډونر دین ول ایت به مونږ مختلف سجیشنز ورکول چې لکه اوس فرض کې یو خز دا کا هغه ته مونږ په سمال سکیل باندې یا قرض ورکو یا هغه ته ټیلرینګ ور دي یا کپڑے جوړول ور دي یا بوټي موټي کپڑو کول ور دي. نو هغه ته چې مونږ یو کې سنټر د لپاره یو زی پرووایډ کو یا هغه ته مشینونه ورکو چې کله ډیر تعلیم یافته نو هغه لپاره نرسینګ ایجوکیشن موږ غیتا پرفر کولای شو.
د دې رور چې کوم پښتنه وای د مناسبت سره زما په ذهن کې او سوال پیدا کیږي دا رائټ اف انهریټنس خبره چې تاسو کوي دا په وراثت کې د خزو حصہ چې دا غو ورکول یا نه ورکول تاسو پاغي برخه کې سیډنه کړي دا ریسرچ کړي دي نو څه دا سی تاسو دا سیډنه نه څه واغستل څه ولیدل
ما خو چې هغه کونو غدیر مطلب زماتي کوم هایپوتھیسز نو هغه دا و چې زمونږه معاشره کې د پښتنو معاشره کې خزو ته دا هیڅ ورکول کېږي او کنه ورکول کېږي کنه نو موستلی چې کوم زما ریزلټ مخکې درغه نو هغه نه ورکول پښتانه رونه چې دي هغه خپل جیداد کې پښتنو مې نوخیاندو ته هیڅ نه ورکوي او بیا دغه مختلف وجوهات راغلي چې دا نه ورکول څه وجوهات چې که زمونږ زیات چې خیال دی راغلي دوی چې مونږ ما ورته د مخکې نه او ته لګولې ده ما به چې دا
تکڑا پدے شوبو کے اوکڑا ساسو پا عملی جون کے داغے سے کردار دے
عملی جون کے خو یو شے انسان کل کہیں نو ڈیفینیٹلی اگوی چے زبا دا انپیکٹس کوم نو زکھا غلا انتظیم ما خو چې زه خپل لګیم کوشش کوم زما چې بنیادی ایون نو چې زه غلط یم یا زه صحیح یم زما دا مقصد دی چې تعلیم څومره عام شي نو تعلیم چې دی هغه د ډیرو مسلو حل به ذات خود دی نو زه کوشش کوم چې زه په دغه فیلډ کې خلکو ته زیات هغه ماشومان جنې کې یا علاقان دي اوی طرف ته زما ان فیوچر کې دا پلان دی چې زه خپل علاقې کې صدا سي ایجوکیشنل انسټیټیوټ چې اسپیشلی دا اسپیشل چیریټی دی د لپاره چې زه دا کوم نو
طرف خیال دے ٹیچنگ دے پروفیشن دے او قبول پکار دی
بالکل جی زخوبیر تنی قرآن دی چی دی ادی مخکر آشی او دا غی یو برین واشنگ دیشی نو اغی دا پار ما لازال مچی زخپل دا میسج چی سمرا خوارول گوارم دا دی دا پار چی کم لارا ما تا ایزی ترین لارا دا اغم دا تیچنگ دی زکتی ما تا با مخی تا دیری زیر پیس ای جینا که ناسی دا پرنٹی کالیج سے پرام زما ایتی سی او پلاس کی ایتی ایتی فائد سٹرین تی نو زا دیر دی چیز نا محسوس کی گا ما او بے زیاد خوشانی ما تا آغا تین کی گی چی دا لیکچر ختمولو نرستم قرآن دن دیا دا کہ راضی دے دی سمتلی دا اگے حل کی یاد اگے نا کس طریقے چیز دے دا اگے اگر کم ہیلپ کم نو اگے یو دا سی اسی دے چیزم چے کزے یا کو یا دبل انسٹیٹیوٹ کے مدم رافیرو جینا کو تر بد دا نظر نہ شو ملن کے دل نو ما تا کو دیر خد دین علاوہ ز خپل کالج ڈسپلن کی میما او مختلف چیز دا کم کم چھنی جوڑی دی مو سی ائی کے لیے گیم کار کو یا لیٹرلی شو لا یا اکیڈمک حوالے پر شو لا نو زو کو دیر خوش اسی دی کر کم سے جما ایم دا او چیز دی خلکو دی جنہ کو سپیشل جنہ کو دا پارا جس سنا سو کم زما یو ادری سٹوڈنٹان دی دیر خیستا شاعری کئی سگی ما سنگ دی دی سوالی جو داگی سا داگا دی اخی سب کرد ما وانی سا یو دو ادری لائن اپو چری نکلی نو اخی ما دا پارا یو دیر داستی اخی ما پی یو داستی انکارجمنٹ راستی یو حوصلہ رات راستی زن کیا را جسی کراوانے لیکن چیزا غلط ہے نو ننت با ماشمال دی رخیار دی دا دمرا موسرا اتنیشن او دمرا وینا با ماسرا نوا
یو بل اوریدون کے دی میں نام اللہ رو را لکی مربت نم ٹیلیفون کردے دی سپختن لرے
خورکوی ندوا پوستنے کاؤں چھے میٹرک ناتر ماسٹر پورے چھے کم ٹیکسٹ بکس تی بالخصوص دی پی ایس چھے کم ٹیکسٹ بکس تی درسی کتب دی اور سلیبس نا دا سور پورے مطمئن دا سردوانا پوستنے میں دادا چھے دشنزو پا تعلیم چھے تعلیم خورانا دا بنیادی رکاوٹونا دری بنیادی رکاوٹونا کدا مستو شوی او آغا رکاوٹونا آغا خرندونو ختم کولو پارا چھے طریقہ پکار دا
نصاب چی کم بے جی کم لکہ دسکون نصاب نا خود دمرا اویرنس دغه چې په کالج لیول پڑھاوه هم په کالج لیول چې کوم حساب دی نو هغه کې موږ کافي زیات هغه ته دا تجاویز ورکړي چې دا دی دیکھ دی تبدیلی راشی او الحمدللہ صحا دا پوریا کا ایکسپشن دی پورا تبدیلی را کلی دا زدن سے دی موجودہ وقت سے کم دے دی دا تقاضو مطابق دی کہ نورم تبدیلی پکا دے دا ممکن نصاب کے راشی دا ممکن دی معشمانی دا پارا دا گا چانتے پر یونیورسٹی لیول پاس دا ماوی چکلا دو کالا یونیورسٹی کیم پڑھاؤ کر نو انتا مونگا کافی کوششو کو دا مون چکم ڈائریکٹر سے وہ اگی ہم دے زیادنا سی انسان اگی ماوی چکم کرڑے رم رستو کنو انتا مونگا دا تبدیلی راوست دغه شانتي زمونږ په ملک کې اوس پوزېټیو طرف ته خلک روان دي او دا یو ښه خبره ده چې د علم په لارې کې خلک دا سوچ اوس لري چې یاره دا کوم تجاویز چې راځي دا رد کول نه دي په کار بلکې په دې باندې غور او فکر په کار دي. نو زه دا کوم سلیبس والا خبره چې دی وکړله نو ټیک دی خو مطمئن زه تر زیات زه خپل هم غواړم چې دي کې ادبیانه راشي ومن ضرور پوښتنه چې وا هغه دا و چې کوم داسې مسائل دي چې هغه زمونږ پوښتنو پیغلو ته د تعلیم په لاره کې جوړېدې شي. نو مسله دا ضرور چې داسې کوم سوال چې د دې کنه هرې معاشرې کې مختلف دي دا پیرامیټر کې بلې شي کنه په خبر کې تاسو وګورئ او بیا نتي کې وګورئ او بیا د سواد کې وګورئ. نو د سواد د خلکو با یو بل سوچي نو دا پیرامیټر زه راغونډوي نه شم چې یو درې میجر سیزونه راوباسم دا زما خپل سوچ دی لکه به هیڅ یو او سیا د پلان یا باندې کوملاو کې والدین چې کومه ته موږ وایو نو زموږ سره زموږ سوچ د خپل بچی د لپاره پله به خپل ګورم بیا ضروري نه دا چې موږ د خپل بچی لا یو داسې سټانډرډ سکول ته وګورو چې موږ نشو افورد کولای موږ خپل نمبر کول دي مخپل د ډیر عام هغه شروعات هغه ستې دي په کالج کې خپل ځان ترایم چې الحمدلله الله تعالی په مړي خاص هم دې چې نن ته دې مکمل اره خو ما دا نه دي کتلې چې دا علم زه د چرته نه حاصلوم خو ما دا کتلې چې دا علم زه د چانا او د دې د یو پوزېټیو سیس د چې ما تر روان دي زه حاصلوم بل دا چې موږ لور او د دې د تزاد بل چې زه نن هغه به موږ کوم کلی وو لور د نه ابا موږ دې دا نه ماشومان دي زموږ چې دې باندې موږ کار کوي سکول ته وي بیا زموږ مور پلاټ چې هغه د جنکو باره کې لږ زیات فکر مند دي نظم چې هغه ته په کار کې ارکشن ستي هغه دا رس واخلې یاره موږ ته په کار کې موږ په دې خپل ماشومان باندې اعتماد دې کدا سکول ته ځي
ناهید بس په اخره کې بس تاسو یو نه او سو شیرونه واورو چونکه ما هم ویل چې تاسو شاعری سره هم شوق لرې کو یو دوه شیرونه ما په خیره کې را سره شریک کړ.
جی ولې نه ضرور د دې یو لیکل دې ما پسینو لې چوبه می حالش نه بمیش رنگ دی چې اباسین پکې پوشه ونه چې په خبر په نغمو شوه نه وي چې د سواد څنګه ولاړی نه چې په خیبر امن خوشه ونه وي پسینو لې چوبه حالش نه بمیش رنگ ما چې ګلانو بچو خندلی نه وي چې جنو بیا ګدر کتلی نه وي چې خوشحال خان یا پاسېدلی نه وي چې پښتو می جنگ ګټلی نه وي پسینو لې چوبه جهالش نه بمیش رنگ ما
ونی زخ پرونه سروې تاسو ورېدل اوس وخت شوی دی یو بل خبرونه جمهوریت د جمهوریت د دیونه په خبرونه کې د یو بل جمهوریت ارزښت موضوع په لاو د اصل درسنو په ذریعہ د خبري اعلان لاله د رائے د اظهار په ساده خبري کو تاسو به معلومه شي چې په افغانستان کې دولت یا ریاست تر کومه حد د رائے اظهار اجازه ورکوي همدارس خبري اعلان په سر ډول د خلکو رائے ټول ولستا وړاندې کوي خبرونه اره اونې پامیر ساحل جوړوي
په افغانستان کې خبريالان د رائے اظهار ازادي حق ته څنګه ګوري خبريالان د رائے اظهار په لړ کې حکومت ستونزو سره مخامخ کی په افغانستان کې د زیاتو برېښنایی رسنوي یا الکترونیک میډیا پر اخوالي د رائے اظهار ازادي ضمانت ورکړې ده او کنه په دې هیات کې پر جګړې سربېره د بیان ازادي په څه حالت کې ده دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې خبريالانو سره چېړو تاسو ته خراج لاس توایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې مو تیر ځل د بیان په ازادۍ باندې په پاکستان کې له خبريالانو سره خبرې کړې وي دا ځل د افغانستان له خبريالانو سره خبرې کوو د افغانستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي په دې لړ کې د رسنۍ او رسنوالانو د ساتنې او د حقوقي د کار لپاره قوانين هم موجود دي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خبرولو او نورو ته رسولو کار د رسنۍ وي نو په دې خبرونه کې مو له دوو افغانو خبريالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خندونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي په کابل کې د جرمني له خبري ایجنسی ډي پی ای سره کار کوونکی خبريال حارث کاکړ وای د افغانستان په څیر هیواد کې چې په کې جګړه هم روانه ده د بیان ازادي ډیر زیات ارزښت لري
ته هاي کروای دا آزادۍ او آزادۍ په افغانستان کې زموږ په هواد کې ډېر مهم ده چې کولای شو هغه اکټونه چې ټولې او تاوتخیالي چې په افغانستان کې هغه په آزادانه توګه کولای شو خپل خلکو ته نړۍ ته منعکس کما ما لپاره ډیر مهم ده او زه فکر کوم چې کدا ازادي نی افغانستان کې د افغانانو ژوند ډیر زیات مشکل ده.
په کابل کې امریکایي وال سټریټ ژورنال سره کار کوونکی خبریال حبیب خان تو تاخیل وای په 13 یول سیزه کې د افغان دولت ل یوې لوی لاستراوړنی د بیان ازادي حق ورکول هم یو.
په افغانستان کې رسنۍ ډیر بریدا باندې ډیر بریدا خپلواکي لري او د رسنۍ خپلواکي یا د اټما وینا خپلواکي فریډم اف سپیچ د افغان حکومت پر اثر یو لسیزه کې څنګه دی ولا سیزه کې د افغان حکومت یو تر ډیر ستر لاسرورن نو ځینې وخت افغان خبري اعلان د معلومات نشتم سم خامخې ځینې وخت د نیو چارواکي نه غواړي خبري اعلان ته پر معلومات ورکي ځینې په خو پاړه باندې.
حارس کاکړ وای افغاني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده چې پکې په ځونو ځایونو کې خلک د بیان پر ازادي باور نه لري.
د ستوري شتاو هم هغه یو دوت مې رسیدلې چې د پوره ازادي لري. موږ دلته یو سنتي ټولنه ده باید ډیر متوجه اوسه. ډیر ستونزې دي خلک لا هم ځینې خلک ځینې هغه کې په ازادۍ باندې باور نه لري. دوی ته دغه ازادۍ داسې فکر کوي چې دا یو واردتي پدیده ده چې دلته راغلې ده.
حبیب خان تو تخیل له کاکړ سره هم نظر دی او د خپلې خبریالۍ یوه کیسه کوي چې په افغانستان کې یو ځل یو والی ګواښلی و چې فلانکی خبر یې ولې نشر کړی دی.
زما سره یو ځل په دا ټول کریر کې یو ځل راسه داسې پېښې وه چې یو ولایتي مشر پاړه باندې اډیوالي پاړه باندې موږ یو رپورټ کړو خبر مو کړی یغه لخوانه یو څه غیر مستقیم ګواښونه فيو چې ما تاسو دا خبر به ځای نشر کړی دا او موغوار سرنوالي تم باندې پکو ال دا سی هغه خبر ډیر تزار وو نشتا دا ډول ګواښونه ځینې ستا زور واکان ته پکسالاران چې تر اوسه پورې لا د نظام په دینو برخو کې واکمن دي کڅام د کېر په پرکلنې دی خو د عام پر حکومت کې واک لري پیسې لري زور لري از دیني وختونه خبري اعلان ضروري خبري اعلان ته غوښنه کوي.
حارس کاکړ وای د هم د جنو زور واکانو او نور زور ورو کړي ول کبل کلا کلا په خپل رپورت کې خپل نوم نه خبروي.
د خبريال په توګه زدا حق لرم چې هر شغلي کنداز ادین لرم خو زبا ډیر ډیر زیات متوجه اوسم رپورټینګ چې کوم هغه باید ډیر زیات زغه کې زیات متوجه اوسم. زه ما خپل یو لار دا چې زه د نړۍ په ټولو نه چې مثلا هغه کې زما د ژوند لپاره خطر یا مثلا یو ستونزه راته مې
خو په هیواد کې د دې ستونزو پر شتون سربیره حارس کاکړ نظر لري چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان پرتلا د بیان ازادي زیاته موجوده ده.
د بیان ازادي په افغانستان کې مقایسه کو لکه د آسیا کې موږ ډېر زیات کوم د ایران سره یا مثلا پاکستان سره یا د نورو هیوادو سره مقایسه کو موږ ډېر پرمختګ کړی ولې ستونزې شته. دلته هغه سنتي جامعه ده توپک سالانه هم شته دي شورشیان شته او ورپکې دي چې دا دوی په دغه ازادۍ باندې باور نه لري. دوی ځینې وخت خنډ کېږي
نو د داسې ستونزو د موجودګۍ او یا هم د وسلوالو ډلو لخوا د خبریالانو په لار کې د خنډ په صورتونو کې آیا افغان دولت او افغان حکومت د بیان ازادۍ ساتنې او د خبریالانو ساتنې دنده په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ حبیب خان تو تخیل وای په افغانستان کې قانون هم موجود دی او د خبریالانو ساتنې نړیوالې ټولنې هم
د خبريالانو د دفاع کمیټې انستا د کمیشنونو انستا دولتي اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنیو لپاره یو کمیشن انستا او خپل د خپلواک خبريالانو او د نور خبريالانو ډېر یو شمېر اداري ستاسو هغه وخت نا وخت خبريالانو حقوقونه دفاع کوي.
خو حارس کاکړ وای دولت زیاتره وخت دا وای چې د خبريالانو او د بیان ازادي ساتنه کوي خو په حقیقت کې په ځونو مواردو کې بیا د خبريالانو ملاتړ نه کوي.
په دې چې هغه نیوز کار زیاتره د دولت سره په تقابل کې نو زیاتره دولت کوشش کوي چې هغه توګه دولت وایي چې موږ د آزادۍ ملاتړ کوو، ولې په ځینې وختو کې دولت نه غواړي چې د خبریالانو شاته یا قصدن یا مثلا ستونزې لري چې هغه د خبریالانو تر شا ودرېږي، ولې په عموم ډول دولت د دغه آزادۍ نه حمایت کوي، سپورټ یې کوي او همیشه خپل دولت چارواکي د حکومت چارواکي دغه خبره کوي چې د بیان ازادۍ زموږ یو لاسته راوړنه ده په افغانستان کې او د دنه موږ حمایت کوو. په خپل رئیس جمهور ولسمشر کرزی د بیان په ازادۍ ډېر کلک باور لري او خپله یې هم حمایت کوي، ولې ځینې نور هغه محلي حکومتونه دي، ځینې نور چارواکي دي چې په دغه هغه باندې باور نه لري.
په افغانستان کې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې نړیوال پوځیان د وسلوالو پر ضد په جګړه کې بوخت دي او وسلوال هم د دوی پر ضد جنګیږي. په دې حالت کې آیا خبریالان د جګړې او یا هم د نامنې د پیښو سم انځور خي او کنا دا کار نشي کولای او په دې کې بریا زیاتره وخت نه مومي؟ آیا نړیوال پوځیان هم د خبریالانو د شفافې خبریالۍ لپاره حاضر دي او کنا اجازه نه ورکوي؟ حبیب خان توتاخیل وایي وسلوالې ډلې د دې لپاره پړي دي چې دوی په مختلفو وختونو کې خبریالان یا تښتولي دي او یا هم وژلي دي.
طالبان لخوانه یا نور وسلوال دل لخوانه تختول سوی دی، حتی تر دې چې وجل سوی دی نو د وسلوال مخالفین لخوانه ډیر زیات ګواښونه افغان خبریالانو ته متوجه دي او په دې برخه کې دغومره کافي اچ دی افغان حکومت لخوانه نه دي سوی چې د خبریالانو نه ساتنه وکړي، خو بیا هم یو څه سوي دي د نړیوالو خبریالانو ټولنې لخوانه او د ځینو آزادو خبریالانو ټولنې لخوانه چې هغه هم د دې نظام په چوکاټ کې رامنځته شوی او فعالیت لپاره ورته دننه مساعده شوې ده.
حارث کاکړ وایي په هغه سیمه کې چې جګړه پکې روانه وي ورته دوی لاسرسی نه لري. دی وایي په دې ترڅ کې محلي حکومت، وسلوالې ډلې او نړیوال پوځیان درې واړه خبریالان د معلوماتو غونډولو ته نه پرېږدي.
اوله ستونزه دا ده چې موږ هغه سیمه ته لاسرسی نه لرو چې لاسو هغه سیمې ډېرې خطرناکې دي. د یو خبریال په توګه زه هلته نشم کولی چې لاسو ما او خپل په سترګو هغه حالت وګورم چې څه روان دي. په دې کې هم هغه محلي حکومت شامل دی، هم بهرنیان دي او هم اروپا کې دي. دوی نه غواړي هغه واقعیتونه چې هلته دی هغه نړیوالو ته یا د افغانستان خلکو ته منعکس شي.
حبیب خان توتاخیل وایي د جګړې او نامنې په سیمو کې وسلوالې ډلې، حکومت او نړیوال پوځیان زیاتره وخت له مبالغې هم کار اخلي.
یو بیلګه به درته ویم چې تیر اونۍ په کابل کې ځانمرګي برید وشو. د ځانمرګي برید سیمې ته ولاړم، عمل ته کله په سیمه کې ولاړم، یوازې ځانمرګي برید فوج یو څو ډېر شوی. په هغه وخت کې ما د طالبان له وایم نه مې ټیک یا لنګ لیکلې پیغام ترلاسه کړو چې ویل موږ په کابل کې د بارنیانو په یو لوجستیکي مرکز یا گرین ویلج باندې برید کړی دا او ډېر زیات یرغلګر موجلی دي او حال دا چې په یوه سیمه کې ما خپل ولید لملته چې ماشومان او ښځې نو شي دن سی وو دې برید کې په دې ځان مرګ کې نو مبالغې ډېر زیات کیږي. ډېری وخت وسلوالو مخالفین لخوا کېږي، ځینې وخت بیا د نړیوال ځواکونو او د افغان حکومت لخوا کېږي. نو دا په افغانستان کې تر ډېره بریده سخت ده چې د جګړې د مرګوب لپاره باندې یا د جګړې د اصلي حالت په اړه باندې اړوند تحقیق او اکوریټ معلومات ترلاسه
کی. اوریدونکو تاسو واردل چې د ایران او پاکستان پر طلب افغانستان کې د بیان ازادي حق په زیاته پراخه توګه خلکو ته ورکړل شو دی، خو بیا هم د ځنو ټوپکوالو، زورواکانو، وسلوالو ډلو او محلي حکومتونو لخوا پر خبریالانو فشار موجود وي. د خبریالانو په اند باید حکومت د بیان د سمې ازادۍ لپاره لا نور کار وکړي. بلونه به بیا حاضر شو تاسو په خدمت کې د جمهوریت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په مخه مخه
جمهوریت.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سحال دي
سپلای مو په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي